د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سولې. تاسو زموږ شخ لازادي رادیو څخه اوري په دې خبرونه کې چې زه قاسم سولمالی تاسو ته د عبیدالله عبیدی په تخنیکی همکاري کې په همکاري وړاندې کوم. د افغانستان سیمې او نړۍ څخه پر بیلابیل مسایل باندې درته خبرونه امریکا او راپورونه لرو. په خبري برخه کې مو تر ټولو مهم راپور دا دی چې د ولسی جرګې اداري پلاوی د انتخابات خپلواک کمیسیون د مشر احمد یوسف نورستانی استعفا د انتخاباتي اصلاحاتو د بهیر لپاره یو مثبت ګام بولي. نور مسایل هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د روغتیا خبرونه له یاده مباسي. خو له معمول سره سم دا خبرونه په خبرونو پیلېږي. په نړیوالو خبرونو کې عمده سرټکی دا دی چې د بلجیم څارنوالانو پرون اعلان وکړ هغه درې کسان چې په بروکسل کې له حملو وروسته نیول سوي اوس په تروریستي جرمونو تورن پیژندل سوي دي. نور مسایل هم څېړو خو پیل په کورنۍ خبرونو کو. رحمت الله افغان د دې مهال مهم کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کورنۍ چارو په وزارت کې پر اوسنی تدارکاتي سیستم ناخوښي څرګنده کړې. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د هلمند خانشین ولسوالۍ نن سهار بیرته د افغان امنیتي ځواکونو لاس ته ولوېده او ټاکل شوی په څو شېبو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له ویسټ انډیز سره لوبه وکړي. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کورنۍ چارو په وزارت کې پر اوسنی تدارکاتي سیستم ناخوښي څرګنده کړې. له ارڅخه نن په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي غنی تیر ماښام د تدارکاتو د کمیسیون په غونډه کې لارښوونه کړې چې د دغه وزارت سرتاسري قراردادونه دې له سره وڅېړل سي. وړاندې په اعلامیه کې راغلي افغان ولسمشر ټینګار کړی چې له شرکتونو سره به د روابطو له مخې نه بلکې د هغوی د ظرفیتونو په اساس قراردادونه کیږي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د هلمند خانشین ولسوالۍ نن سهار بیرته د افغان امنیتي ځواکونو لاس ته ولوېده. د کورنۍ چارو وزارت وایي صدیق صدیقي ازادي رادیو ته وویل چې ګډو امنیتي ځواکونو ټوله شپه په خانشین کې ځانګړي عملیات وکړل او مخالفانو ته مرګ ژوبله واړوله.
عملیات مشترک ما نتیجه خوب داشت. ولسوالۍ ته انتقال شوه. دشمن شکست خورده. تلفات هم به دشمن وارد شده.
بلور ته په هلمند کې د امنیتی ځواکونو پراتیفي مشر عبدالجبار قهرمان ازادي رادیو ته وویل چې ولسوالۍ نن سهار 9 بجې د امنیتی ځواکونو لاس ته ولوېد او په عملیاتو کې هوایي ځواک هم شامل وو. بلخوا د 215 میوان قلی اردو مشر محمد موین فقیر ازادي رادیو ته وویل چې عملیاتو کې نږدې 100 وسلوالو طالبانو ته مرجو بلاوختي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د هلمند د خانشین ولسوالۍ نږدې 10 ورځې وړاندې د طالبانو لاس ته لوېدلې وه. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د بهرنیو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په هوایي حمله کې 13 جنگیالي وژل سوي. د ننګرهار امنیه قومندانۍ مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقیوال نن ازادي رادیو ته وویل چې د حمله د اچین ولسوالۍ د شین خوبې په سیمه کې تیر ورځ ناوخته شوې ده. نوموړی وایي وژل سوي کسان ټول بهرني جنگیالي دي چې جسدونه یې په سیمه کې پراته دي. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ټیمونو ترمنځ دا مهال د هند په ناګاپور ښار کې لوبه روانه ده. تاسې پچا ویسټ انډیز وګټل او افغانستان ته د بیټینګ ورکولو بلنه ورکړه. داسې معلومیږي چې اوس مهال افغانستان بیټینګ کوي. د تکړه لوبغاړي شهزاد محمدي له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې له ټولو افغانانو وغوښتل چې د بریا لپاره ورته دعا وکړي. د شلاورونو د نړیوال جام په دوهم پړاو کې تر اوسه افغانستان درې لوبې کړې او درې واړه بایللې دي. ویسټ انډیز بیا د الف ګروپ د جدول په سر کې ده او له درېو لوبو څخه درې واړه ګټلې دي. افغان کرکټ بورډ وایي له ویسټ انډیز سره د نننۍ لوبې لپاره لازم چمتووالی نیولی. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد صالح څخه واورئ.
د سوریه دولتي رسنۍ او یو څارون کې ډله وایي د دغه هیواد دولتي ځواکونو د روسي قواو په مرسته پالمیرا لرغونی شار له داعش استخترېزي ډلې بیرته ونیوه. د سوری دولتی ټلویزیون نن اعلان وکړ چې د دغه هیواد پاوز او متحدو ملیشو پر پالمیرا شار بشپړ کنټرول موند او اوس د هغو ماینونو او بمونو په شنډولو او مندلو بوختی چې سختریزو وسلوولو هلته ځای پر ځای کړی دي. بلخوا د سوری د بشري حقوقو د سر ادارې چې مرکزی دفتر یې په بریتانیا کې دی ویلي نن سهار وختي د دغه شار په ختیځ کې لا هم وسلواله نشته روانه وه، خو له دغو ختیځو سیمو د اسلامي دولت ډلې یا داعش اکثریت جنګیالي وتلي او شاته سوي دي. د دې شار بیرته نیول د ولسمشر بشار الاسد حکومت ته چې په وروستیو میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش او مخالفو یاغي ډلو په وړاندې ثابت لاسته راوړنې درلودې یوه سمبولیکه او ستراتیژیکه لاسته راوړنه ګڼل کیږي. پالمیرا شار چې د روم د واکمنۍ د محل د کنډوالو او لرغونو آثارو له کبله مشهور دی، په می میاشت کې د داعش ډلې لاسته ورغلی و. دې ډلې د دې لرغوني شار ځینې تر ټولو غوره تاریخي آثار ویجاړ کړل چې یونسکو دا کار جنګي جنایت وباله. د بلجیم څارنوالانو پرون اعلان وکړ هغه درې کسان چې په بروکسل کې له حملو وروسته نیول سوي اوس په ترورستي جرمونو تورن سوي دي. د سې شمې په ورځ په بروکسل کې هغو حملو کې یو دیرش کسان ووژل سول. د رسنیو راپورونه وایي چې یو تورن سوی کس چې څارنوالانو فایکل سی معرفي کړی شایي هغه کس وي چې شک کیږي د بروکسل په هوایي ډګر کې د ده د دوو ملګرو لخوا تر ځانمرګو بریدونو وروسته له هغه ځایه تښتېدلی و. څارنوالان وایي د دغه کس کور د پولیسو لخوا تلاشي سوی خو کومه وسله یا منفجره مواد یې نه دي پکښې موندلي. د بروکسل پولیسو وړم ورځ درې کسان د وروستیو بمي بریدونو په تړاو دغه ورځ په پاریس کې د ممکنه تروریستي برید په ارتباط چې راپورونه وایي پولیسو د پنجشنبې په ورځ شنډ کړ ونیول. د بلجیم دولتي ټلویزیون وویل چې یو نیول سوی کس د منفجره موادو باکس درلود. بلتن پرون چې د الجزایر تبعه او بلجیم ته مطلوب و په ایټالیا کې ونیول سو. د ایټالیا رسنۍ وایي دغه کس د هغو حمله کوونکو لخوا چې د پاریس او بروکسل په حملو کې لاس درلود د پیژندنې د جعلي اسنادو د تحقیق په ارتباط ونیول سو. د عراق په شمال کې یو ترک سرتیری په پوځي اډه کې په هغه راکټ ووژل سو چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې سختریزې ډلې ویشتلی وو. دا پیښه پرون داسې مهال وسوه چې د ترکیې هوایي ځواک د لومړي ځل لپاره د عراق په شمال کې د سختریزو پر ضد د امریکا په مشرۍ له ایتلاف سره ملګری سو. د اسلامي دولت وسلواله سختریزې ډله له کورد پیشمرګه ځواکونو سره په جګړه بوخته و چې راکټ یې د باشقي په سیمه کې پر هغې اډې ولګې چې کورد پوځیان پکښې دېره دي. د ترکیې صدر اعظم احمد داوود اوغلو پر پیښه خوشحالي څرګنده کړه. له بده مرغه موږ یو بریدمن په هغه برید کې چې د داعش ترورستي سازمان تر سره کړی و له لاسه ورکړ. خدای دې د یو بخشي د کورنۍ ته د خواخوږي مراتب وړاندې کوو. په دې پیښه کې یو بل ترک پوځي ژوبل سوی دی. د امریکا د ولسمشری لپاره د کاندیداتوري په هلو ځلو کې د ډیموکرات ګوند برنی ساندرز پرون په خپل ګوند کې له الاسکا، واشنگتن او هوایی د کاندیداتوري سیالي وګټله. په دغو دریو ایالتونو کې بری د خپل ګوند د بلې کاندیدې هیلری کلینټن په وړاندې د ساندرز دریز پیاوړی کړ، خو میرمن کلینټن لا هم په ډیموکرات ګوند کې مخکښه ده. اټکل سوی و چې ساندرز به په دغو دریو ایالتونو کې څه باندې 70% رای وګټي. هیلری کلینټن په دغو دریو ایالتونو کې لږ کمپاین کړی و، نو اټکل کېږي چې هلته به له ماتې سره مخامخ سي. او د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پر عیسویانو غږ وکړ چې نه دې پرېږدي بیره او بدبیني دوی را ایسار کړي. پاپ چې پرون په واتیکان کې خبرې کولې وویل مه پرېږدئ چې تیاره او بیره زموږ ذهنونه منحرف کړي او زموږ پر زړونو کنټرول ومومي. پاپ فرانسیس په بروکسل کې د سې شنبې د ورځې د بریدونو تر غندلو یوه ورځ وروسته دا څرګندونې وکړې. په هغو بریدونو کې 10 کسان وژل سوي او شاوخوا 300 نور ټپیان سوي وه. په پام کې د نن د ایستر یا د عیسویانو د ځانګړي جشن په مناسبت د ده په دودیز پیغام کې به ټروریزم یوه عمده موضوع وي.
د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مل ازادۍ راډیو واوریدل. دا خبرونه کولی سئ د ازادۍ راډیو پر انټرنیټ باندې هم ولولئ او وی ګورئ. ادرس یې دی ازادۍ راډیو ټکی کام یا ازادۍ راډیو ټکی او آر جی. او وړاندې په خبرونه کې پر دغو مطالب باندې په تفصیل راپورونه اوریدلی سئ. او اوری چې د ولسی جرګې اداري پلاوی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مشر د مخکنی مشر احمد یوسف نورستانی استعفا د انتخاباتي اصلاحاتو د بهیر لپاره یو مثبت ګام بولي. خودی ځینې وړاندیزونه هم لري.
موږ ټول خلک هم زموږ وکیلان او هم خلک انتظار باسي چې هر څومره ژر انتخابات برگزار شي، هم د پارلمان انتخابات هم د ولسوالي او د شوراګانو انتخابات.
په یو بل راپور کې په دې اړه معلومات ترلاسه کولای سي چې د افغانستان د مالی وزارت ویل پوره چمتووالی سره د نړیوال بانک په پسرلنۍ ناسته کې ګډون کوي. دا چې دغه ناسته په کومې نیټې ترسره کیږي په اړه بشپړ راپور لرو. د هموري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که څه هم د سولې په بهیر کې نوی پرمختګ نسته، خو دوی هیله لري چې له طالبانو سره مخامخ خبرې ډېر ژر پیل سي. خو په دغه بهیر کې خنډ څه دی؟
د طالبانو ترمنځ په مشرتابه کې کوم اختلافات او نښتې چې موجوده ده، دا یو خند دی چې باید معلوم شي کومه ډلې موږ سره مذاکرات په میز باندې راغوندېږي.
په همدې خبرونه کې د افغانستان او وست انډیز ترمنځ د رواني لوبي په ارتباط هم روسي معلومات ترسره شریکو. او د خبرونه په دوهمه نیمه کې د روغتیا خبرونه له یاده مباسي. په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې او څه باندې یو لس دقیقې دي. لکه څنګه چې مې د خبرونې د معرفي په برخه کې وویل، د ولسي جرګې اداري پلاوی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مخکینی مشر احمد یوسف نورستانی استعفا د انتخاباتي اصلاحاتو د بهیر لپاره یو مثبت ګام بولي. د جرګې دویم مرستیال ازادي راډیو ته وویل، حکومت باید له موجوده فرصت څخه په استفادې د انتخاباتو د اصلاح چارې ګړندۍ او راتلونکو انتخاباتو ته هر اړخیز آمادګي ولري. د حقوقي چارو یو شمېر کتونکې بیا وایي، تر څو چې ولسي جرګه د انتخاباتي کمیسیونونو د واکونو، دندو او مسولیتونو په اړه د ولسمشر نوی تقنیني فرمان تصویب نه کړي، د انتخاباتي نظام د اصلاح په وړاندې به ستونزې پر خپل ځای پاتوي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
له دند څخه د انتخابات خپلواک کمیسیون د مشر احمد یوسف نورستانی استعفا د هیواد دننه بیلابیل غبرګونونه راپارولي دي. د ولسي جرګې اداري پلاوی د نوموړي استعفا یو مثبت کار بولي او وایي له دې سره به حکومت د انتخاباتي نظام د اصلاح چارې چټک کړي. د ولسي جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاري د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل، د قانون لمخې اوس حکومت ته د انتخاباتو د اصلاح او د نوي کمشنرانو د معرفي په برخه کې ستونزې یو څه کم شوې. ښاغلی غفاري له حکومت وغوښتل چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو پر وخت ترسره کېدو ته هر اړخیزه هڅه وکړي.
دا یو مثبت قدم بولو چې ان شاء الله دا مشکلات حل شي، هر څونه ژر د آینده انتخاباتو لپاره زمینه برابر شي. موږ ټول خلک هم زموږ وکیلان او هم خلک انتظار باسي چې هر څونه ژر انتخابات برگزار شي، هم د پارلمان انتخابات هم د ولسوالي او د شوراګان انتخابات.
د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته د روان المریس کال د تلس لرشتمه نیټه ټاکل شوې. خو د ولسی جرګې مرستیال وایي، نا امنی او د بودیجې نشټوالی د دغو انتخاباتو په وړاندې سترې ننګونې دي چې حکومت باید پام ورته وکړي. له دې وړاندې بیا ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې حکومت انتخاباتو ته ژمن دی او په دې وروستیو کې د انتخاباتو د بودیجې په اړه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له نوي معرفي شوي استازي سره هم خبرې کړې دي. د انتخابات خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی له دې وړاندې ټینګار کوي چې څوک له دندې نشي لرې کولای. خو نوموړي د شنبه په ورځ ولسمشر ته خپل استعفا وړاندې کړ چې ولسمشر هم له کوم ځنډ پرته ومنله. که څه هم د نوموړي د استعفا تر شا د سیاسي امتیاز او یا فشار خبره کیږي، خو جمهوري ریاست او د انتخاباتو کمیسیون ویاند ویلي چې ښاغلي نورستانی د هیواد ملي ګټو ته په کتو استعفا کړې ده. ازادي راډیو ډېره هڅه وکړه چې له احمد یوسف نورستانی سره هم د هغه د استعفا د لامل په اړه خبرې وکړي، خو نوموړی خبرو ته حاضر نشو. نوموړی په داسې حال کې استعفا کوي چې له دې وړاندې اجرایه رئیس ویلي و چې راتلونکي انتخابات به د انتخاباتو د نوي کمیسیون تر مدیریت لاندې ترسره کیږي. خو د حقوقي چارو کتونکي بیا وایي، د انتخاباتو د نویو کمشنرانو د ټاکلو په وړاندې به قانوني خنډونه هغه مهال لرې شي چې ولسي جرګه د انتخاباتي مسایلو په اړه د ولسمشر نوی تقنیني فرمان چې اوس مهال په ارګ کې دی تصویب کړي. د حقوقي چارو کتونکي ډاکټر کبیر رنجبار وایي، حکومت باید د ملي شورا دواړه جرګې دې ته وهڅوي چې د ولسمشر تقنیني فرمان ته مثبت رایه ورکړي، څو د انتخاباتو د کمیسیونونو په اړه اوسنی نافذه قانون تعدیل شي.
اوسنی نافذ قانون پر اساس د دې موده شپږ کاله ده او شپږ کاله چې ختمه نشي پوره نشي هیڅوک دا واک نه لري چې دوی بې ځایه کړي. نو دا د قانون دوی طی مراحل کې چې نه تنه یې واسطه یي او دوی دغه امکان پیدا کړي چې ولسي جرګې بیا تایید کړي چې هغه ډېره مهمه ده او مشرانو جرګې هم بیا پې تاییدي مور کېښود. د نوي قانون پر بنا دوی کولی شي چې تغییرات راوړي د کمشنرانو په ترکیب کې.
نوموړی وایي که چیرې ملي شورا د انتخاباتو د اصلاح په اړه د ولسمشر دویم تقنیني فرمان ته منفي رایه ورکړي بیا هم د کمشنرانو لری کول له قانوني پلوه ناشونی کیږي. خو دا چې جمهوري ریاست به څه وخت نوی تقنیني فرمان ملي شورا ته لیږي، ملي شورا به مثبته رایه ورکوي او کنه، او د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو د نورو کمشنرانو برخلیک به څه کیږي، هغه پوښتنې دي چې وخت به یې ځواب کړي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم یو بل مطلب راخلو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که څه هم د سولې په بهیر کې نوی پرمختګ نسته، خو دوی هیله لري چې له طالبانو سره مخامخ خبرې ډېر ژر پیل سي. د دغه شورا د بین المللي چارو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار وایي چې له حزب اسلامي سره هم د سولې خبرې ښه پرمخ ځي، خو د ده په خبره لا هم د سولې پروسه پیچلې او وخت نیونکې ده. په افغانستان کې د سولې د بهیر د وروستۍ پرمختګونو په اړه زموږ همکار محمد حدیث پردیس د سولې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې له طالبانو سره د سولې احتمالي خبرې به کله پیلېږي.
هلزل روانه ده وروره، خو انشاءالله تعالی هیله لرو چې راتلونکي، یعنی نژدې راتلونکي انشاءالله تعالی د سولې خبراتره پیل بشي او زمونږ بین المللي ملګري هم مونږ سره جوخت هڅې کوي او دوی تلاش هم داده چې یو لاره به پیدا شي. یو خنده چې داده چې د طالبانو ترمنځ په مشرتابه کې کوم اختلافات او نښتې چې موجوده ده، دا یو خنده چې باید معلوم شي کومه ډلې مونږ سره مذاکرات په میز باندې راغوندیږي. خو تر اوس پورې نتیجه داسې روښانه معلومه نه ده، خو هیله مند یو چې انشاءالله تعالی دا کار بشي.
قاسمیار صاحب، کوم خندونو ته چې تاسو اشاره وکړه، دا به څومره د سولې خبرو باندې بد تاثیر وکړي؟
یو بد تاثیر هم دا دی چې زند پیدا شو، یعنی دا تاخیر چې دی یو علت هم دا دی چې یعنی واحد مشرتابه فعلا موجود نه دی. په هر حال کې موضوعګان ډېر دی چې پاکستان سره باید وغږیږو. د پاکستان همکاري موږ ته ارزښتناکه ده. دوی مستقیما طالبانو په پروسه کې دوی دغه لري، یعنی اشراف لري، او زه فکر کوم چې دوی هم د ښه نیت خاوند دی او دوی غواړي چې ژر تر ژره دا کار به وشي.
قاسمیار صاحب، د حزب اسلامي سره د سولې خبرې تر کومه مخته تللي
دي؟ تماسونه روانه ده وروره، خو دا د سولې پروسه داسې دا لاره هواره نه ده، دا لاره پیچیدل دی، خو انشاءالله تعالی دوی سره زمونږ ناسته به یعنی اغیزمن دی.
او په دې برخه کې دوی سره چې کومې خبرې شوې دي څومره مثبتې وي؟
او مثبته وو، او یو د بل د شرایطو د غوښتنې پوه شول انشاءالله تعالی چې دومره لیرې نه ښکاري.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار روچی د سولې د بهیر په ارتباط خپل نظر څرګنداوه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
لکه څنګه چې مو په کورنۍ خبرونو کې واوریدل، د کرکټ د نړیوال جام شلووري سیالۍ په ترڅ کې نن افغانستان په د ویست انډیز سره لوبه لري. په نننۍ لوبه کې تاس یا پچا ویسټ انډیز ګټلې ده او وروستي معلومات دا دي چې تقریبا په څلور اوفرونو کې افغانستان خپل یو لوبغاړی د لاسه ورکړی دی، یعنی اوټ سوی دی او تقریبا وویشت رانزه یا منډې جوړې کړې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې افغانستان په نړیوالو شل اوریزو سیالۍ کې ښې لاسته راوړنې درلودې. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلي له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې افغانستان به په خپلې نننۍ سیالۍ کې چې له ویسټ انډیز سره لري ښه وځلیږي، او که چیرې دغه سیالۍ د افغانستان په ګټه پای ته ورسېده، د افغانستان کرکټ ملي ټیم به د کرکټ د نړیوالې شورا باور هم خپل کړي. په دې اړه زموږ همکار سباون کاکړ د کرکټ بورډ لمرستیال ښاغلي فضلي سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د نننۍ سیالۍ او د کرکټ ملي ټیم د لاسته راوړنو په اړه پوښتلې دي.
په مجموع کې کاکر صاحب که چېرته موږ وګورو، موږ ته مهم هغه شی دی چې د کرکټ د بین المللي شورا یا د کرکټ هغه مبصرین چې هغه د کرکټ د جهان فیصلې کوي د هغوی اعتماد موږ ترلاسه کوي. په دغه سیالیو کې که چېرته موږ خپله لومړۍ سیالي د سنلکا په وړاندې باندې په کلکته کې څنګه سیالي، یعنی په ډېر کم توپیر باندې موږ هغه سیالي وبایل، هغه کې صرف دومره تفاوت و چې هغه پروفیشنالیزم و چې دوی څنګه د نړۍ هغه هیواد دی چې د کرکټ د بین المللي شورا دایمي غړیتوب لري. موږ د دومره درجې غړي هیوادونه هم دومره معلومه هم نه سوه چې افغانستان ټول ممبر دی که د دومره درجې غړي هیواد دی. اما په مجموع کې بیا که چېرته تاسو وګورئ د افریقا سره چې موږ کومه سیالي د سره کړې د دوی لوبډله دومره وارخطا سوه چې نږدې موږ سیالي جنې ګټلې وای، په ډېر کم تفاوت باندې هغه هم. نو خصوصا د هندستان کرکټ بورډ چې دغه سیالیو کوربتوب لري د نړیوال جام، د هغو کرکټ بورډ چارواکي مسؤلین ټول د افغانستان د ملي لوبډلې ته سخت راضي دي چې واقعا دا یو ټیم دی چې په ډېر کم وخت سره دې سرحد ته ځان ورسوي او په ډېر کم وخت سره به دی د کرکټ د بین المللي شورا دایمي غړیتوب ترلاسه کړي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم څومره د جهانیانو نظر خپل خواته اړولې دي؟
که چیرته وګورو جناب کاکر صاحب، هغه د کرکټ مبصرین یا اجتماعي رسنۍ یا ورسپاڼي تقریبا 15 آرټیکل یا مضمون د افغانستان په ملي لوبډله باندې لیکل شوي دي. په دې نړیوال جام کې د دوی لوبو ته، د دوی هغه استعداد ته، د دوی هغه همانګي ته چې په خپل منځ کې سره لري، اما په مجموع کې د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې ته واقعا د نړیوالو توجه ډېره جلب شوې ده. په دې باندې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې خپل د هیواد یو په یو ډېره ښه توګه باندې نمایندګي وکړه، د دنیا د هغه قوي قوي ټیمونو سره چې په نړۍ کې ساری نه لري دغو سره داسې لوبه وکړله، یعنی داسې وګه په وګه باندې موږ سره لاړو. خو په مجموع کې لکه څنګه چې تاسې اشاره ورته وکړه، زموږ لپاره مهم شی همدا ده چې څنګه موږ کولای شو د نړیوالو توجه ځان ته راواړو. په هغه کې الحمدلله د هغه نړیوالو توجه چې واقعا هغه د کرکټ لپاره یو خاص ارزښت درلود، هغه زموږ لپاره ډېر مهم و چاغه موږ درلاسه کړی.
کراسو نننۍ لوبې ته چې د ویسټ انډیز سره ده، دغه نننۍ لوبه که افغانستان وګټله څومره به د افغانستان په ګټه وي، او که بایلوله څومره به د افغانستان په زیان وي؟
تاسو ته معلومه ده کاکر صاحب چې په دغه نړیوال جام کې نه هغه یوادونه دي چې هغه د کرکټ د بین المللي شورا دایمي غړیتوب لري، لسم یواد افغانستان دی چې هغه د کرکټ د بین المللي شورا دایمي غړیتوب نه لري، ای سیټ ممبر ده، یعنی د دومره درجې غړي یواد ده. نو درو سفر کې چې ته د پاکستان لوبو ته وګورو، سرنلکا ته وګورو، بنگلاديش ته وګورو، د افغانستان او د دوی لوبي، حتی د هندستان په پرتله هم د افغانستان لوبي ښه سوي دي. د آسیا په سطح افغانستان، پاکستان، سرنلکا درو سفر په یو رتب کې دي. که چېرته افغانستان نن دغه سیالي وګټي، نو ان شاء الله ولادي دغه رینکینګ د حساب نه یاد لکه مخکې چې تاسو اشاره وکړه چې د کرکټ د بین المللي شورا د نړیوالو مبصرینو اعتماد به نورم د افغانستان په لوبډله باندې زیات شي.
غواړم د ورستي پښتنې په لړ کې وپوښتم چې داسې په ټولنیزو رسنیو کې داسې رپورټونه خپرېږي، داسې اوازې دي چې پاکستان غواړي د افغانستان د لوبډلې سره سیالي ولري، په دې اړه څه معلومات لري؟ په دې اړه کلر معلومات راکړي چې د افغانستان او پاکستان سیالي نهایي سوې ده او دا سیالي به وسي او ونسي، تاسو څه خبر لري؟
زه د افغانستان د کرکټ بورډ سرپرست رئیس په توګه دومره وایلی سم چې واقعا دغه یو حقیقت لري. د پاکستان د کرکټ بورډ او افغانستان د کرکټ بورډ ترمنځ یو د ډېره وخته دا خبرې روانې وي. بالاخره د دواړو هیوادونو یا د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډ چارواکو ترمنځ دغه تفاهم شوی دی. انشاءالله ولادي ډېر ژر به هغه قرارداد هم امضا شي. لومړی به د افغانستان ملي لوبډله کوشش دی کوي چې د پاکستان سره 500 درې سیالۍ د سره کې همداسي پوړې سیالۍ چې موږ ورته وایو هغه به هم د سره کیږي.
د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی و چې د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ د نن ورځې د لوبو په ارتباط باندې خپل نظر ورکوي. البته باید وایم چې د افغان بیسیم د 1300 شمېرې له لارې هم ځینو دوستانو پیغامونه راستولي دي. په دغه پیغامونو کې زیاتره د نننۍ لوبو په ارتباط باندې دي. یو پیغام د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ څخه د نعمت الله په نوم باندې دی. د خپل د پیغام کې لیکلي چې هر بریا د افغان زلمیانو زموږ افتخار دی. د کرکټ په اړه د بل دوست د معلم جان په نوم باندې هم د 1300 شمېرې لارې پیغام راستولی دی. د لیکي زما د ټولو هیوادوالو څخه دا هیله ده چې د افغانستان لوبډلې ته دعا وکړي چې نننۍ لوبه وګټي. لکه څنګه چې مخکې ویله د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ د شلو وره نړیوال جام سیالي همدا شیبه هم جریان لري. په ځو د همدې لوبې ډګر ته د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران د هند په ناګپور ښار کې دی او دغه لوبه له نږدې څاري. زدران صاحب، لومړی خو سلامونه درته وایو او بیا وروستي معلومات څه دي، وروستي پرمختګونه څه دي، دا لوبې حالت څنګه دی؟
وعلیکم السلام. تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام. بالکل، لکه تاسو چې ویلې، دا د دواړو لوبډلو د ویسټ انډیز او افغانستان لپاره په شان روان شل اوریز نړیوال جام کې وروستۍ لوبه ده. همدا اوس تاسو سره خبرې کوم. افغان لوبډلې یو ډېر پیاوړی لوبغاړی شهزاد محمدي له لاسه ورکړو، هغه کیچ اوټ شو. نو په دې سره افغان لوبډلې تر اوسه پورې دوه وکټې ترلاسه ورکړي دي. دوه مهمې وکټې اوپنران دواړه عثمان غنی او شهزاد محمدي او دوه دېرش منډې جوړې کړي دي. شاوخوا شهزاد محمدي 24 منډې کړې وې. په همدې حال کې افغانستان نن لږ بدلون سره لوبغالي ته ښکته شوی دی. دوه بدلونه لري چې د نور علي زدران په ځای عثمان غنی په لوبډله کې اخیستل شوی و. هغه هم په پیل کې لوبول شو آوټ شو. او په بالینګ کې یو بدلون لري چې هغه د شاپور زدران په ځای حمید حسن لوبول کېږي. نو دا وروستۍ لوبه ده د دواړو ټیمونو لپاره، ځکه له اهمیت ډکه ده چې ویسټ انډیز تر اوسه پورې کومه ماتې نه لري او افغانستان تر اوسه پورې کومه بریا نه لري. نو افغانستان به د بریا هڅه کوي چې په نړیوال روان شل اوریز جام کې لومړۍ بریا خپله کړي، او ویسټ انډیز به د دې دفاع کوي چې د افغانستان غوندې کوم ټیم څخه ماتې ونه خوري. نو تر اوسه پورې افغانستان د توقع په شان هغه شانتې چې تیزې منډې کړې وه نسبتا ښه دی. لومړۍ اورونو کې باید منډې ډېرې وشي، منډې ښې دي، خو دوه مهمې وکټې له لاسه ورکړي دي. باید اوریدونکو ته ووایم، هغه کسان چې همدا اوس ازادي راډیو اوري، چې نوی لوبغاړی چې میدان ته باید شهزاد محمدي په ځای راغلی وای، ګلبدین راښکته شوی دی په لوبه کې. یو بدلون بل چې باید اوریدونکي هم خبر شي، دلته لوبغاړي ته ډېر زیات کسان، یعنی باوجود دې چې افغانستان ماتې خوړلې دي درې پرله پسې، خلک راغلي دي. لا هم له لوبډلې خوښ دي، لوبډله هڅوي او دوی لا هم مینه ورکوي.
د یوازي افغانان دي ک نور کسان هم دي، یا د همدې ناګپور شهر اوسیدونکو دي چې دوی هم علاقه مندي لري د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره؟ په دې اړه تاسو څه وړاندې چې دوی وړاندوي چې خلک څه وایي شاوخوا ته؟ چې
لومړی خو باید ووایم چې هغه افغانان چې هندوستان کې د ناګپور ښار ته نږدې کوم سیمو کې اوسېږي، علی آباد، پونه، خاطرخوا نږدې سیمو کې محصلین دي، څنګه هغوی خو راغلي دي. دوی هڅوي شمېره شاید سلګونو ته ورسېږي. خو افغان لوبډلې لکه مخکې خبرونه کوم چې ما ویلي دي، اوس ډېر زیات نور مینوال پیدا کړي دي، یعنې دلته په هند کې د نورو هیوادونو، حتی دلته مونږ د انګلستان او د ځینې نورو ملکونو خلک ولیدل چې هغوی راځي افغان لوبډله هڅوي. نو په دې کې هر څوک شامل دي. او بدلون خبره هم دا ده چې افغانستان باوجود دی چې ماتې خوړلې دي، خو خلک خفه نه دي، خلک الله هم راځي.
بله، یعنی تر دې مخکې افغانستان کوم درې لوبې چې درلودلې، د ساوت افریقا، د غرز، د سریلانکا او انګلند سره، نسبتا لوبه افغان لوبډلو ډېره ګرمه مخته وړله او بله ډېر ښه مخته تله. دا غو لوبو سره که دا لوبه د نن ورځې لوبه مقایسه کړو، څه ډول دی؟ آیا په هماغه شکل، په هماغه انرژي سره افغان لوبډلې لوبډله مخته ځي او که څنګه؟ په اړه معلومات راکړي.
بالکل همداسې مونږ چې د تیر ورځې ریس د لوبغاړو تر څنګ یو د دوی هغه حوصلې ګورو، د دوی تمرینات ګورو، دوی ناهیلي نه دي ځکه دوی چې کوم پخوانۍ لوبې کړي هغوی لا انرژي ورکړې ده، ځکه ډېرو پیاوړو لوبډلو سره یې ډېرې ښې سیالۍ کړي دي، نو هماغه انرژي دوی نن ورڅخه استفاده کوي. چې نن هم د ویسټ انډیز یعنی د 2012 نړیوال جام اتله لوبډله ده او دارنګه په روان جام کې تر اوسه پورې کومه ماتې نه لري، هماغه انرژي باندې دوی مقابله وکړي. افغانستان ته مهال شپږ دېرش منډې دي او دوه لوبغاړي سوځېدلي دي، د شپږم اوور پنځم بال کېږي، نو دوی انرژي لري او وروستۍ لوبه انشاءالله اندلوم کېږي. ښه لوبه به وي.
بله مننه کوم یوسف خان زدران د ازادي رادیو خبريالو چې د هند ناګپور شاته څخه د افغانستان او ویسټ انډیز د نن ورځې د کرکټ د سیالۍ په ارتباط باندې معلومات وړاندې کول. بله دوستانو د کرکټ د نننې لوبې د وروستي معلوماتو لپاره لازدي رادیو سره ملتیا وکړي. خو دمګړې صاحب افغانستان کې د ماپښین 2:30 بجې سولې د لنډو خبرونو وخت را رسیدلې. رحمت الله افغان به د افغانستان سیمهونړي وروستي لنډ خبرونه وړاندې کړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کورونا چارو په وزارت کې پر اوسنی تدارکاتي سیستم ناخوښي څرګنده کړه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د هلمند خانشین ولسوالۍ نن سهار بیرته د افغان امنیتي ځواکونو لاسته ولوېده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې روانې خبرې مثبتې دي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د بهرنیو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په هوایي حمله کې یوولس تنه جنګیالي وژل شوي. دا محل د هند په ناګاپور ښار کې د افغان کرکټ ټیم او ویسټ انډیز ترمنځ لوبه روانه ده چې تر اوسه پورې افغانستان دوه وکټې له لاسه ورکړې دي. په شپږ اورونو کې شپږ دېرش منډې جوړې کړې دي. د سوریې دولتي رسنۍ او یو څارونکي ډله وایي د دغه هیواد دولتي ځواکونو د روسي قواوو په مرسته د پالمیلا لرغوني ښار له داعش سختریز ډلې څخه بیرته نیولی. د عراق په شمال کې یو ترک سرتیری په فوجي اډه کې پر هغه راکټ ووژل شو چې د اسلامي دولت په نوم وسله والې سختریز ډلې ویشتلی و. او د کاتولیکي عیسویانو مشر پا فرانسیس پر عیسویانو غږ کړی چې نه دې پرېږدي بیره او بدبیني دوی رایڅار کړي.
د یو نور خبرونه تفصیل د ازادي رادیو پر ویبپاڼه ازادي رادیو ټکی کام باندې اوریدلی سي. د افغانستان د مالیه وزارت ویل پوره چمتووالی سره د نړیوال بانک په پسرلنۍ ناسته کې ګډون کوي. دغه وزارت ویان د نړیوال بانک پسرلنۍ ناسته چې د راتلونکي میلادي میاشتې یعنی د اپریل میاشتې په نیمایي کې په واشنگتن کې جوړیږي د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره مهمه بولي. په دې اړه د وخت کمالي له امله راپور نه څو خبرولی، خو په راتلونکو خبرونو کې به خامخا خبر کو. اوس به مرزي احمد زید وار ورکړو چې د دې محل مهم اقتصادي خبرونه واوروي او پسې د روغتي خبرونه له یاده مباسي.
ټاکل شوی چې د مالی وزیر د راتلونکي اپریل میاشتې په 18مه نیټه په واشنگټن کې د نړیوال بانک په پسرلنۍ ناسته کې ګډون وکړي. د مالی وزارت وین اجمل حمید عبدالرحیم زین نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه ناسته کې د نړیوال بانک استازي ګډون کوي او د افغانستان په ګډون د بیلابیلو هیوادونو په اقتصادي پرمختګونو او د مرستو د مسریت پر لارو چارو بحث کوي.
دغه ناسته چې لا تر اوسه په ابتدایي حالت ده، دغه ناسته زموږ لپاره ځکه ګټور تمامېږي چې په دې ناسته کې موږ هغه خپلې برنامې او پروګرامونه چې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ په برخه کې لرو یا د مالي ثبات په برخه کې لرو یا د تواته نورې لاسته راوړنې یا دغه مسایل موږ کولی شو د نړیوالو سره شریک کړو او د دوی رضایت ترلاسه.
د نړیوال بانک لخوا هر کال دغه ډول دوه غونډې جوړیږي چې د پسرلنۍ او کلنۍ غونډې په نوم یادېږي. د هرات د صنعتکارانو د ټولنې مشر وایي چې ډیر ژر به د هرات د صنعتي پارکونو په څلورم فاز کې افغان سوداګرو ته 122 نمرې ځمکې وویشل شي. د دغې ټولنې مشر حمیدالله خادم نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ځمکې د ایسا ادارې لخوا ویشل کیږي. نوموړی وایي چې د دغو ځمکو په ویش سره به یو شمېر زیاتو کسانو ته د کار زمینه برابره شي او هم به په هرات کې اقتصادي وده زیاته شي. د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې یو شمېر تولیدي فابریکې د بریښنا د نشتوالي له امله فعالیت نه کوي. د دغې خونې مشر عبدالباقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوسمهال د کندهار په صنعتي پارکونو کې 30% فابریکې تولید نه کوي چې دغې مسلې افغان پانګوالو ته زیان رسولی دی. د کندهار صنعتي پارکونه څه باندې 15 میګاواټه بریښنا ته اړتیا لري چې اوسمهال 6 میګاواټه بریښنا لري. د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونې مشر وایي چې په وار وارې دغه ستونزه له افغان حکومت سره شریکه کړې خو پام ورته نه دی شوی. د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ او 1 پوله، یو یورو 6.5 افغانۍ او 0 پوله، یو انګلیسي پاونډ 6.5 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومانه 19 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستاني کلدار 642 افغانۍ.
یا د ژوند شتمنی
سلام خدمت تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی و برنامه صحت سرمایه زندگی خوش آمدید. من فرشتن دام میزبان شما هستم. شنونده های عزیز، در یه آخر درد های کمر و گردن البته میان مردم بیشتر گیده و حتی اکثریت جوانان نوجوانان نیز از این بیماری ها رنج میبرن. بله دوستای عزیز، پاسخ دلایل را که افراد چگونه به بیماری های کمردردی و گردن مبتلا میشن از دکتر صاحب سعادت حیدری سعادت متخصص امراض ارتوپدی میشنویم. البته شما هم اگر کدام سوالی دارین در این هم در همین مورد میتونین با شماره های 0700-822-755-0799-2345 در تماس شده و سوالاتتون را از دکتر صاحب پرسان کنین. دکتر صاحب حیدری، به برنامه خوش آمدین. البته ابتدا میشه در مجموع در مورد درد کمر و درد گردن یک معلومات عمومی بدین، بعدا سوالا را ما مطرح میکنیم. بفرمایید.
بسیار زیاد تشکر، سلامت باشید. من خانم حیدر سعادت هستم، دکتر ارتوپیدی، و بسیار خوشحال هستم امروز که از طریق برنامه شما پیام های صحی را راجع به بلند بردن کیفیت زندگی مردم میتونیم به سمع شنونده های عزیز ارائه کنیم. ببینید، پیش از اینکه راجع به دردای کمر به شکل مختصر معلومات بدیم، اول خوب است که راجع به ساختمان یکم بهتر بفهمیم. ساختمان خود کمر و من جمله گردن یک ساختمان مغلق است که من کوشش میکنم که هرچی به شکل ساده‌تر بیان کنم. این به دو قسمت تقسیم شده، یک قسمتی است که عضلات خود کمر و گردن است و یک قسمت هم مهره ها و یا هم فقرات ستون فقرات است. ستون فقرات متشکل از مهره های بسیار کوچک به شکل انفرادی و در مجموع به تعداد 33 الی 34 عدد وجود داره که اینا روی هم قرار گرفته به شکل یک محور یا ستون را میسازه و این خود هر موره از دو قسمت ساخته شده، یک قسمت جسمش است و یک قسمت دایره و یا حلقه داره که دایره ها و یا حلقه ها روی هم قرار گرفته یک کانال را میسازه. در بین این کانال خود نخای شوکی که ادامه سیستم عصبی مرکزی است قرار دارد و به این ترتیب یکی از وظایف خود ستون فقرات و محافظه امین نخای شوکی یا قسمت ادامه نخای سیستم عصبی مرکزی هست.
بله.
قسمت دیگرش که جسم است که بیشتر قسمت استنادی ستون فقرات را ساخته، اینها از همدیگر توسط یک ساختمان بسیار ظریف به نام دیسک فقری از همدیگر جدا شده است. وظیفه اساسی ستون فقرات استناد وجود هست و در پهلویش من حیث مفصل هم ایفای وظیفه میکنه که اجازه میده که وجود به قدام یا بگیم به پیش روی یا به پشتر و به جوانب میشه که حرکت کنه. در قسم دشوری در نام شما یادآور شده. دردای کمر یکی از شکایات بسیار معمول مردم هست و این گرچه بیشتر در سنون متوسط و در سنهای پیشرفته دیده میشه، ولی حال نظر به این که تغییر زندگی در بین مردم ایجاد شده است و نظر به رشته و مسلک هر کس میتونه که در سنهای مختلف به وجود بیاید.
مثلا میشه یک مثال بتین که چی گونه؟
مثلا قبلا اتو فکر میشده که دردای کمر مختص به کهنسالا و در
اطال نوجوان ها زمین مشکل رنج میبرن.
تفاوت اساسی که در به وجود آمده یه است که مثلا تغییر زندگی در شیوه کاری جوان ها بوجوده. مثلا اکثر جوان ها کارهای دفتری میکنن که بیشتر در جریان روز نشستن،
حرکت
کمتر دارن، فعالیت فیزیکیشون کمتر است و این با مرور زمان فشاری که ایجاد میشه بالای خود استثنی فقرات ای باعث کمردردی در نزد جوان ها حتی میشه.
بله.
ولی اگر در مجموع بگیم اسباب کمردردی میشه که بگیم اسباب بسیار معمولش یک کشش عضلی خود عضلات کمر است. تک فرض مثلا یک کس به شکل نامناسبش یک وزن میور داره
سبب میشه که
کمردردی پیدا میشه.
دکتر صبر روی عواملش بعدن بحث میکنیم. یک خواهر ما نرگس از ولایت پروان روی خط هستن، میشنویم اینا چی مشکل داره. بله سلام نرگس جان، خوب هستین؟ ساعتتان خوب؟ خوش آمدین به برنامه. نرگس جان اگه کم بلندتر صحبت کنین بفرمایین مشکلتان رو بگوین. آمش نام صدایتان رو بفرمایین. نرگس جان
خاطر که
میشه از همشیره پرسان کنین که چند سال
خودتان هم میشه
همشیره اگه آواز برای دارین میشه بگوین که چند سال دارین، وزن شما از چی قرار است و این درد از چقدر وقت پیشتان پیدا شده؟ درد دوامدار می باشه همشه یا با مثلا از طرف صبحانه که از خواب بیدار می شین درد و به حسی در پنجه دستتان بیشتر می باشه؟ این درد همشه گفتم دوامدار در دستتان وجود داره یا تنها از طرف صبحانه وقتی که از خواب می خیزین نزدتان وجود داره؟
تشکر نرگس جان. بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب به شما پاسخ میتن. دکتر صاحب بفرمایید.
سلامت باشین. همشیره بسیار به شکل مختصری که دو عرضی که روچی
صدایش هم درست نمیمد.
بله اول ما میشه که معلومات عمومی برای همشیره بگیمی که رشتای عصبی از جریان از وسط امی خود فقرا یا مهرات کمر خارج میشه و به طرف دستا و پاها میه. یکی از شکایات همتانه ما میشه که ای باشه که نزشان بی‌حسی و بی‌خوابی و حتی درد در دست و یا پایشان ایجاد میشه و یه لطشان امی است که خود دو فقره بالای یکم دیگه تحت فشار آمده و ممکن دست به طرف پیشرو بالای امو رشته عصبی که از جوانب خارج میشه فشار بره و این درد میه. این درد از این خاطر من پیشتر پرسان کردم که مثلا اگر از طرف صبح بیشتر هست که اومن اگر یک فرد که بینم تو یک حالت مواجه هست و به یک طرف به یک سمت خود میخوابه به پهلو فرض مثال امی فشار بالای امو قسمت ها زیاد میشه و موسکن نزد فرد امی بی‌حسی در دستا و در انگشتاش احساس میشه ولی با مرور زمان در جریان روز کم میشه. برای خواهر توصیه میکنیم که نزدیکترین دکتر ارتوپیدی و یا هم میشه که به دکتر رشته جراحی اعصاب مراجعه کنه تا که اول یک قطع عکس گرفته شه که نظر به وضعیت خود مهرای ستون فقرات دیده شود که در کدام حالت است. اگر تحت فشار باشه قدم بعدیش برش گرفته شده. عین زمان دو سه نکته عمومی را میشه که باز در خلال برنامه وقتی که من میگفتم بشنن
اینا برنامه را تعقیب کنن بشنن. بازم برادر ما البته شنونده همیشگی ما توخی صاحب از زابل روی خط هستن. سلام علیکم توخی صاحب.
و علیکم سلام.
توخی صاحب
محترم دکتر صادق
دا پښتنه د چې کله کله داسې پیښېږي چې لږ املا څخه د ادمو درد هم پیدا کېږي. دا په کوم وخت کې پیدا کېږي او ولې پیدا کېږي؟ او یو انسان باید پر نالي باندې پرېږدي، پر یو کټ باندې پرېږدي، او که پر کلکه ځکه دا د ملا د ګردو د یا د ادمو د ګردو دپاره کم پروت یې ګټه لري.
او بخې وروره، پرته له دې چې تاسو وپوښته چې په کوم وضعیت کې باید یو کس وساملي، اول قسمت د سوال د تاسو څه و، کېدای شي تکرار کړئ؟
یعنی چې سړی پر کټ یا پر نالي باندې پرېږدي ښه ده، او که پر ځمکه باندې پرېږدي
ښه؟ پوه شوم، ډېره مننه.
تشکر توخی صاحب.
برادر ما یک سوال بسیار خوب پرسان کردن. در یکی از موارد یا فاکتورهایی که باعث درد کمر از یک فرد میشه و نامناسب بودن وضعیت خواب اون است، که در کدام وضعیت ما قرار میگیره. اولی که باید بگیم که از زمین سخت و هموار کرده توشک بسیار خوب تر است، ولی اینجا باید یک فرد یک تفاوت قائل شیم که بعض مترس ها و یا توشکچه هایی که در بازار هست بسیار نرم هست و که او خودش شکل نرمال یا امی قوس هایی که در داخل در ستون فقرات داره او را با اونا مقایت داره. دیگه توشکی که استفاده میشه و یا تخت خوابی که استفاده میشه نه بسیار زیاد سخت باشه نه بسیار زیاد نرم. و در عین زمان مثلا کسایی که با این نوید خم یک مشکل کمر دردی به مواجه هستن، وقتی که اونا به تخت و پشت میخوابن خوب است که بالششان اقدر زیاد بلند نباشه. یک موضوع. و در موضوع دیگه ای که وقتی که استراحت هستین تخته و پشت، یک بالشتی که نه چندان بند باشه میشه که در زیر هر دو قسمت زانوی خودان اینا بانن، این باعث میشه که وزن وجود بالای خود کمر کمتر وارد شوه. و دومی که اگر در پهلو میخوابن بالششان نسبتاً بلندتر نظر به حالت نظر به حالت عادی، بله مثلا گفتیم وقتی که در تخت پشت باشه کمتر و در حالت بغلی باشه چیز میشه.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر ما نیک محمد از ولایت پکتیکا روی خط هستن. سلام علیکم برادر.
و علیکم سلام.
خوش آمدید.
سلام نخست، سلام علیکم را به شما و دکتر صاحب تقدیم می‌دارم. مشکل ما کمر ما خوش میشه، درد نداره، فقط به چوکی بشینم یا به جای سخت بشینم خوش میشه، بهس میشه. اینا میرا دکتر صاحب پرسان میکنه.
ببخشید برادر، خوش هدفتون یعنی چی هست؟ حرکات صحیح کردن میتونن شخ میمونه کمرتون؟
وقتی که میشینم بعد بالا میشم امیت سیخ بالا شده نمیتونم، یکمی تو کجی پیدا میکنه، بعد از او ایستای تپون میزم دیگه حرکت میکنم.
خب
حرکت میکنم اما خوش میباشه، در قدم این خودی تو سیخ بالا شده نمیتونم.
خب بسیار خوب. و شما چند سال دارین؟ چند ساله هستن؟ 35 ساله. و این تکلیف چقدر وقت میشه که پیش شما پیدا شده؟
بخشش باشه. تکلیف گمان کنم برای ما وردیش باشد، یک بایسکل وردیشی بود، این امور ما میشالندم سخت بود، اصلا موضوع کار میکردم، یک دو سیر کار کردم، آیستا آیستا پا میدم که کمرم دردی پیدا کرد. خب. از او بعد همی تو خشک شدن میرفت که میشیش تو جای بعد همی تو سیر بالا شدن نمیتونم. یک سال میشه.
یک سال میشه. و شما چی مصروفیت دارین؟ وظیفه شما چی هست؟
بلان خوبی کار هستم، دکان هستم، مگر موقع کار سخت نمیکنم.
خب بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین.
بفرمایید دکتر صاحب.
خب برادر ما از یک به اصطلاح خودشان از خشک شدن کمر یا بگیم از یک شخی خود مفاصل کمر حکایت کردن. قبلا گفتم که ساختمان بسیار مغلق است کمر و مهرا یکی با دیگر توسط امی مفاصل با هم وصل شده است. اینا خودشان در بیان کردن که یک رفتار نامناسب داشتن در سابقه خود، مثلا بایسکل رانی میکردن، حتما بایسکل بسیار شخ بود که او خودش یک فشار یا وزن کمر اضافی بالای کمر آورد میکرد. در این زمان میگن دیخان است و ما شاید اونا بهش خودشان فکر کنند که کار کمتر است، ولی ما شما میفهمید که دیخانی چقدر یک کار سکیل است.
بله.
برای برادر دوستی توصیه عمومی از این خبرش میگم که در جریان روز از طرف صبح و از طرف شام پیش از اینکه مثلا به وظیفه خودن برن یا مثلا اگر بالای مو دیقان هستن سر کردا میرن سر وظیفه و بعد از اینکه در آخر روز هم برمیگردن حرکات بر گرم کردن خود عضلات و نرم ساختن خود مفاصل وجود داره، حرکات کمر است، حرکات گردن است، او را اجرا کنن. یک موضوع، موضوع دیگه ای که وقتی که در جریان کار هستن و کار شاقه است خوبتر است که کمربند و یا از سپورت ها و یا از استناد های کمر استفاده شد تا که وزن انتقال بده و بیشتر وزن بالا اینا احساس نشه.
سلامت باشین. تمام شد دکتر؟
بله بفرمایید.
بازم برادر ما خالد نورزی از ولایت فرا روی خط هستن. نورزی صاحب سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
وعلیکم السلام استاد فردرمی منوال و سلامون امنی کلی ورندیکم.
سلام خدمت شما هم، بفرمایید.
داکتر صاحب زنده پوښتنه د کمر په کومو کسانو کې ډېره خطرناکه ده، په زنانو کې یا په ماشومانو کې که په بوډاګانو کې؟ او استاد مې داسې خواهش د ازادي راډیو سفیر مثلا د ساتنه اورېدل کېږي، که د دې مشکل باندې تجدید نظر وکړي.
بحث گفتم شد
سال دوم بیشتر فکر کنم تکنیکی باشه که مشکلات نشراتی داره.
درست است، ما حلش میکنیم. تشکر نورزی صاحب، بشنوین از طریق رادیو، بفرمایید.
خب برادر ما سوال کردن که امی کمردردی بیشتر نزدیکی ها پیدا میشه و بیشتر نزدیکی ها خطرناک است. ببینید این گرچه بیشتر این در دست افراد کهنسال مشکل پیدا میشه ولی آل کدام سن مشخص نداره. در مجموع میتونه بگیم که کسایی که رفتار ناموزون و نامناسب در جریان کار در جریان روزمره دارن یکی از فاکتورهای خطر نزدیک اونها میشه، مثلا کار شاقه، مثلا وزن برداشتن بسیار زیاد، کارهایی که مثلا بعضی از هموطنان میکنن نظر به مصروفیتشان، این میتونه که یک عامل باشه که نزد شخص مذکور کمردردی پیدا شه، ممکنه جوان باشه یا کهنسال باشه. دومی که با مرور زمان این کمردردی تقریبا نزد یعنی قسم گفتم میتونم که یک شکایت بسیار معمول است نزد اکثر افراد پیدا میشه، خصوصا کسایی که ورزش نمیکنن، کسایی که وزنشان زیاد است، کسایی که مثلا در جریان روز وضعیت نامناسب دارن، اگر در دفتر کار میکنن و یا هم در خارج از او کارای است که میتونه ما با در نظر داشته از او امی خطر پیش خود کم کنیم. اولی که وزن باید
وزن مناسب
داشته باشه، دوم ورزش، سومی که در جریان کار ما باید اضافه وزن قیل نکنیم و بالا نکنیم. مثلا اگر وزن زیاد است دعوت کردن از یک فرد دیگه به خاطر کمک این نشرم است و نه تنها که مثلا کار آسان تر میشه، برای صحت خود ما یک کمک دیگه میکنه. توصیه های عمومی است که در نظر بگیرن
انشاءالله
که از این فاکتورها از این خطرها میشه که جلوگیری کنیم.
بله برادر ما آخوندزاده از بالا مرغاب ری خط هستن. بله سلام علیکم آخوندزاده صاحب.
سلام علیکم چه مثلا سلام خود با شما دکتر محترم خوب شد که بعد دیر وقت صدای شما شنیدم.
تشکر آخوندزاده صاحب، شما هم خوش شدم صدایتان را شنیدم، بفرمایید. شنوندی همیشه گی ما هستین.
یک سوال از دکتر صاحب دارن که ما خودم کمر درد کنیم اما شانه درد هستم، یک شانه کف من درد میکنه، 6 سال درد میکنه، همیشه درد میکنه، به همه فصل صبح درد میکنه، ولی بعد وقتی تو کارهای فیزیکی میکنم باز بیشتر درد میکنه دیگه، کمر گردن من درد نمیکنه. یعنی می سوال من دکتر سه بوده که چی مشکل است که میشونه همین زیر بله که شونه مرکز درد به می چکوریه بعض وقت حرکت هم میکنه بر دو شانه مرم میگیره. یعنی می سوال اگه جو بخیر میره باید
ببخشین برادر، این درد که گفتین 6 سال میشه که ایجاد شده، پیش از او کدام علت خاص بیاد دارین که افتیده بودین، ضربه خورده بود یا کدام کار شاخه کرده بودین، کدام دلیل به فکرتان هست؟
از دکتر صاحب که از من ایت زخمی به می گردنم خودم زخمی هستم، به پای چپ خودم، به دست راست خودم ایت زخم دارم، بسیار زخم پای چپم پارچه و مرمی خورده، پای دست چپم هم پارچه خورده، این گردن مکسی چاقو خورده دیگه، این تپار ولی یک وقت هم که سینه بغل هم شده بودن، سینه بغل هم تو بعد گشته بود، بعد از شفایاب شده بودن، بعد از مون دیگه نمی درد برای ما پیدا وان کلمه تپای درد برای ما پیدا شد از این زخمای از سینه بغل نمی دیر وقت من شکمی زخم خب
ببخشن. یک موضوع آخری که درد در بلشانه که گفتین تو دم یک نقطه مشخص است یا به طرف دست هم میایه یا فقط درد جای به جای هست؟
همین مرکز درد به زیر بلک شانه به چکوری است دائمی، وقت حرکت میکنه شانه رو مکمل میگیره، بعض وقتی زیاد کار فیزیکی میکنم دست مدام درد میگیره، بعض وقتی به طرف شانه راستم بعض وقت حرکت میکنه دیگه ستون پکرات و این کمر اینا رو نمیگیره درد، فقط همین شانه.
خب بسازم
زیر پوست است تو استخوانه میکنه، فقط به زیر پوست است.
تشکر خانزاده صاحب، سلامت باشین.
تشکر
شما. نظر به شکایتی که برادر گفتن، و فکر نکنم که این حالت به مستقیما به خود کمردردی و دردای گردن ارتباط داشته باشه، گرچه خود دردای گردن هم میتونه که به طرف شانه و به طرف دست انتشار کنه، ولی اینا که گفتن که درد مشخص در یک نقطه است، خارج از موضوع برنامه کم معلومات اضافی برای اینا بتم که این قسمتی که اینا بیلک شانه گفتن در قسمت زیر ازی در پایان ازی یک دو سه ساختمان بسیار ظریف بالشتمانن وجود داره که ما مثلا در اصطلاح طبی خود برسا میگیم که وظیفه ازی تسهیل یا کمک کردن در حرکات خود شانه و بیلک شانه در مجموع دست همو طرف هست. اینال در وقتی که مثلا از سر یک حالت میشه که از سر حالت التهابی مرضی باشه و یا از سر یک ضربه باشه سابقه، امی بالشتک ها التهابی میشه و با جریان کار مثلا با اجرای کار این درد پیش مریض پیدا میشه. تداویش در مرحله اول فیزیوتراپی هست که ورزش های مشخص برش وجود داره و در پاریش بر دردش دوا هست، و اگر پیشتر درد رفع نشده زرق مشخص در اون نایه وجود داره، میشه که برادر ما با یک دکتر ارتوپیدی مراجعه کنن انشاءالله مشکلاتشان رفع میشه.
زنده باشین دکتر صاحب. فکر میکنم باز کدام شنونده ما روی خط هستن، میشنم اینا چی گفتنی دارن. بله بله
بله.
سلام علیکم.
سلام فرشته جان، سلام به شما دکتر صاحب، خوشبین صدای شما را بازم میشنم. یک در خطی که به سرود سخن میوه سامنی یک سلام کدیام در خط روان کردیم. دکتر صاحب محترم ببخشید که ما همین دو زانیم درد میکنم، همونطور که شما فرمودین دکتر صاحب، من مامور دولت وزارت مالیه کار میکنم. امی یک روز ما وقتی که از جای خود خیست من کمی زانی کردم و درست باز نمیشد، امی در فشار دادم یک زانی کردم، یک طرق صدا کرد از همون باید حال درد میکنه. اگر به حساب شما فرمیدون یک تکر هم به میزانی چپ خود میمونه، اما باز هم درد موجود است دیگه. من این حال ملت چیز خود باشه
این درد. ببخشین برادر، وقتی که مثلا با قدم گشتن و مثلا وقتی که از حالت شیشتم میخیزین استاد میشین درد زیاد میشه؟
بله دکتر، مثلا وقتی که من حرکت میکنم نگردم پیادگردی میکنم همین درد روم میشه بیست.
خب
در حالی که من استراحت شو یا میشنم وقتی که پس نخیزم درد نمجد نمیشه، یا در حالت شو در استراحت در نیم شب اینم درد پیدا میشه و بریف میده.
و مفصل زانو رو که حرکت میتین صدا خو صدای تق تق خو نمیتر خود مفصل زانویتان؟
نه دکتر، مثلا نه صدا نداره. اما درد نمی کنم، فقط توقف می کنم شب استراحت می کنم، نصف شب درد پیدا می شه و دیگه ای که این منطقه بسیار دیر که بشنم چار امی باز که می شدیم درد می گنم.
خب بسیار تشکر،
سلامت باشین دکتر صاحب. بسیار مختصر اگر پاسخ بگوین بخاطر که ساعت 3 به خبرها بسیار وقت کم مونده، بفرمایید.
حتما. برادر ما از درد زانو شکایت کردن، ولی خودشون گفتن که چند قبل وقتی که به شکل به گفتی خودشون نامناسب خیستن و یک درد احساس کردن در زانوی خود و اونمو درد تا الحال است، گرچه دردشان دوام دار نیست، و گفتن که در کمر و قسمت های دیگه خود مشکل ندارن. ببینید در خود مفصل زانو اوج هم ساختمان های بسیار ظریف است، مثل که من قبلا گفتم بالشتک ها، امون رقم یک ساختمان های مشابه از او به نام منسک ما میگیم او وجود داره، خود الیاف ها یا بافت های بسیار ظریف وجود داره که در کمک کردن حرکت میکنه. برای برادر ما در مرحله اول وقتی که اگر دردشان به این سطح نیست که مثلا به دکتر مراجعه کنن، حرکات ورزشی هست به خاطر تقویت قسمت قدامی، قسمت پیشروی عضلات، خود عضلات ران، قسمی که سر یک میز بشینن و دو پای خودن پیزان کنن و این پای را راست کنن و پس همین رقم الابسن از طرف صبح شام مثلا چند بار این حرکات بکنن در جریان روزم چنان تا که عضلات تقویت شه. و برای رفعش میشه که از یک دوای ابتدایی مثلا بسیار به شکل معمول از پرستامول میشه که استفاده کنه، ولی باز هم اگر دردشان رفع نمیشه نیازی هست که یک عکس گرفته شوه، معاینات مشخص فیزیکی وجود داره که اجرا شه تا که به یک مورد مشخص پی ببره.
دکتر صاحب اگر بسیار مختصر در این مورد بگین که چرا اکثریت ورزشکارا از این درد کمر شکایت دارن، کمی که ورزش میکنن با شکایت دارن از درد کمر، اینا چرا زو میلن از درد کمر؟
ببینید من فکر میکنم که یکی از علتایی که اکثر دردها نزد ورزشکارا به وجود میاد عملی که خود ورزش یک حالت فراتر از حالت نرمال ما است. مثلا شما اونجا شما وزن میبردارین، حرکت های ثقیل اجرا میکنین، وجود به او تطابق نداره. اول موضوعی. دومی که یک تعداد زیاد ورزشکارای ما به شکل آماتور یا به شکل بدون مربی و سرپرست ورزش را فرا میگیرن و طریقه درست اجرای اون ورزش بلد نیست. این خودش باعث میشه که بالای یک مفصل یا بالای یک عضله فشار بیش از توان از نمون مفصل و عضله وارد شود و موسکی یا رگتو خوردگی یا پاره شدگی یا کشش نزد ایجاد شود.
سلامت باشین دکتر صاحب. شنونده های عزیز، برنامه صحت از رادیو آزادی ادامه دارم و در بخش دوم باز هم دکتر صاحب غلام حیدر سعادات متخصص امراض ارتوپدی در استودیو با ما هستند تا به سوالات شما پاسخ بگویند. حالا رسیدیم به ساعت 3 و جاوید حسن زاده در استودیو با ما هستند تا خبرهای افغانستان پیشکش کنه.
با عرض سلام، این هم سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان از چگونگی سیستم تدارکاتی در وزارت داخله ابراز نارضایتی کرده است. وزارت مهاجرین و عادت کنندگان افغانستان مذاکرات انجام شده با مقامات اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی را برای جلوگیری از اخراج اجباری مهاجرین افغان پردست آورد می خواند.